دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو السلام علیکم زه نظرانه یوسف یم تاسو ته زمونږ د آشنا رادیو د خبری خبرونې سره هرکلی وایم ترنو اوریدونکو د خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونو ته
السلام علیکم ترنو اوریدونکو ستړي مشي زازی با خادینیم داد امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده. در هر سمخ که ده نلید ده ساعت خبرونو تاستاس پام را عرام. ده افغانستان ده بارانی و چار وزارت ویلیدی چه پا اسلام آباد که ده افغانستان ده سفیر لور سلسله علی خیل ده اختطافچان و لمنگولو شغورل چه بده. ده بارانی و چار وزارت نن ده جولای پو ولسمه پا اعلامیه که ویلیدی چه سلسله علی خیل پرون کورتا پلاری و چه و تختول شوه. اعلامیه وایي چې اختطافچیانو سلسله علی خیل ربړولې هم ده او اوس په روغتون کې بسترې ده. د بارانیو چارو وزارت ویلي په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلوماټانو د هغوی د کورنیو د غړو او کارکونکو د امنیت او مسؤلیت په حق له اندېښنه لري. د افغانستان د بارانیو چارو وزارت د پاکستان د حکومت نه غواړي چې د بین المللي میثاقونو او ژمنو په اساس په پاکستان کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ د ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د غړو د بشپړ امنیت په حق له لازم او عاجل اقدامات وکړي. دغه وزارت وایي چې دا مسله د پاکستان د بارانیو چارو وزارت ته رسولې ده او د اختطافچیانو د زر تر زر نیولو او سزا ورکولو غوښتنه هم ترې کړې ده. نن د شنبه ورځ د جولای د میاشتې په 18 د سرطان د میاشتې پښپګښتمه په افغانستان کې د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې مذاکرات پیل شوې دي. د قطر په منځګړتوب په دغه بین الافغاني غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازي توپ د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله یو شمیر سیاسونو او د حکومت مذاکراتي هیئتونو او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو هیئت ګډون کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله د غونډې په افتتاح کې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره د دې غونډې په جوړېدو خوښي وښوده. نوموړي وویل د جګړې ټول تلفات ملکي وګړي دي. اغه زیاته کړه هله مودا ده چې دغه غونډه د پاک الله په توکل په هواد کې د سولې او سوکالۍ سبب شي. عبدالله ویل دي چې د سولې ټینګېدل د دواړو لورو انعطاف ته اړتیا لري. زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره په سیمه ییزه او نړیواله سطحه مناسبه فضا منځ ته راغلی ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم ویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د پرانستلو لس میاشتې تیرې شوې دي خو د ځینو ستونزو له کبله پکې پرمختګ نه دی راغلی. هغه د دې ستونزو یادونه ونه کړه مګر ویل چې له خپل اړخه یې د دغو خبرو د بریالیتوب هڅې کړې دي. ملا عبدالغنی برادر زیاته کړه افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی، لکه هر افغان چې پکې د اوسېدو حق لري همداسې د خدمت او مسؤلیت حق هم لري. نو موږ چې لوړ اهداف ترلاسه کوو باید له جزئیاتو تیر شو. پراخه سینه تحمل او برداشت لرو. بې باوري او بې اعتمادي باید ختم کړو. د قطر په قربتوب د بین الافغاني مذاکراتو افتتاحیه مراسم نن پای ته ورسېدل او د دوړو خواوو د وکسیزو مرکزانو ترمنځ مذاکرات پیل شول. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداري ویلي دي چې د فرانسې نه د تالیس فرانسوي شرکت درې رادارونه کابل ته ورسېدل. د دې ادارې په وینا دغه فرانسوي رادارونه افغانستان ته روان دي او تر 2023 کال پورې به د افغانستان په دولسو سیمو کې نصب شي. خاغری سالی نن د جولای په 18 امریکا غږ ته وویل چې په راتلونکو دریو میاشتو کې دغه رادارونه په کابل کې نصبېږي او په 2023 کال کې به عملاً چالان شي. د ملکی هوایی چلند ادارې نطاق محمد نعیم صالحی وایي چې دغه پروژه د 112 میلیون یورو په لګښت عملی کیږي. خاغری صالح نن امریکا غږ ته ویلي دي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې دغه رادارونه په کابل کې نصبېږي او په 2023 کال کې به عملا چالان شي. د ملکی هوایی چلند ادارې د معلوماتو په اساس د دغه رادارونو په فعالیدو سره به د افغانستان د هوایی حریم واق د دغه هواد د حکومت په لاس کې شي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ملک کې د کورونا د ویروس 1022 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت د معلوماتو په اساس په تیر یو شوه روز کې د کورونا د ویروس 3226 سمپلونه معاینه شوې دي چې 1022 پکې مثبت ختلې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د دې ترڅنګ په تیر 40 ساعتونو کې په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا د ویروس لامل د 9 ناروغانو د مړینې خبر هم ورکړی دی. همدارنګ په تیر یو شوه روز کې 1000 بیرته د کورونا نه روغ شوې دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د ایران په جنوب کې د اوبو د کموالي له امله په مظاهرو کې یو کس وژل شوی دی. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د شادګان د ښار د یو چارواکي صبری پور له قوله خبر ورکړی دی چې دغه مظاهره چې د نورو مظاهره چانو په هوایی ډزو کې لګیدلې او مړ شوی دی. د خوزستان په ولایت کې داسې وچکالی راغلی ده چې په تیرو 500 کلونو کې کله نه ورغلی او له دې کبله په دې ورځو کې هلته مظاهرې شوې دي. په خوزستان کې د وچکالۍ له وجې د حکومت ضد دغه دوه ورځنیو مظاهرو د متخصصینو خبرو ته د نورو پام ور اړولی دی چې وایي د ایران اسلام پالو واکمنانو له ډېر وخت راهیسې طبیعي منابع سمې نه دي اداره کړې. په ټولنیزو شبکو او د امریکا غږ د فارسي څنګه په خبرونه کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې ایرانیان د پنځشنبې او جمعې په ورځو کې د خوزستان د ولایت په څو ښارونو کې چې اوسیدونکي اقلیت عربان دي مارشونه کوي او په عربي ژبه شعرونه ورکوي. دغه اقلیت د ډیر وخت راهیسې د ایران د اکثریت فارسي ژبو مذهبي واکمنان په تبعیضي چلند او بې غوري تورن کړی دي. امریکا غږ د دې ویډیوګانو وسوق مستقل ډول نشي تاییدولی. د امریکا د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او د وقایې د مرکزونو مشر روچل والنسکی ویلي دي په امریکا کې د کورونا ویروس د ناواکسین شوو کسانو له کبله بیا په وبا بدلیږي. روچل والنسکی پرون د غسرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د امریکا په ځینو ښارونو کې خلکو ته بیرته د ماسکونو د استعمال سپارښتنه شوې ده. والنسکی ویل په ناروغانو کې هغه کسان دي چې واکسین نه دی لګولې او همدا شان هغه کسان مړ دي چې د کورونا ضد واکسین نه دی کړی. د دې ادارې د اټکل لمخې ممکن پر روانو هفتو کې په هغه ځایونو کې چې لږو کسانو پکې واکسین لګولې دي د کورونا د ویروس مثبت پیښې زیات شي. د حکومتي سلاکارانو یو بین المللي ډله وایي دوی د انګلند د پلانونو له امله اندېښمن دي چې د دوشنبې په ورځ د دې وباله کبله ټول لګېدلې بندیزونه لغوه کوي. د مشاورینو او سلاکارانو ویلي دي باور لدی چې دغه پلان به په برتانیا کې د کورونا د ویروس د نوې څپې د راتلو سبب شي او امکان لري چې ډېر نور ملکونو ته له دې ځای خپور شي. هسه هم د توکیو د اولمپیک په ډله کې د یو کس د معایناتو نتیجه مثبت خطرې ده چې د کورونا په ویروس اخته ده. دغه کس لوبغاله نه ده بلکې داس یو کس ده چې د خارج نه ورغله ده او د روبو د انتظام په چارو کې مرسته کوي. د دې پیښې خبر نن ورکړ شوی ده. د کیودو د خبری آژانس د راپورټ له قراره د جولای په اوله چې د اولمپیک د لوبو تیاری پیل شوی ده د اولمپیک تنظیمونکو د کورونا د ویروس د 15 سلويخ مثبت پیښو خبر ورکړی ده. د جان هاپکنز د نننۍ معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې 4 میلیونه خلک د کورونا نه مړ شوي دي او 1.9 میلیونه زیات خلک د کورونا په ویروس اخته دي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. په جرمني کې د ژغورنې عمله نن د شنبه په ورځ په داسې حال کې د ملک په لویدیز کې په سیلاب ځپلو برخو کې د ژوندیو کسانو په پلټنې بوخته ده چې په ډیرو کارونو او کورونو کې د سیلاب د اوبو سطح له هم جګه ده او درګرده کورونه ترې لاندې کیږي. په یو پیړۍ کې دغه سیلاب کله په جرمني کې نه راغله. د پولیسو د اټکل له مخې 133 تنه سیلاب مړ کړي دي او سرګونه نور لا درک دي. مقامات ویلی دی پولنتن زی د ویشنبر په خارګوټی کې د جمعې په ورځ اغه وخت کوم 200 کورنۍ د اغه ځای نه وېستل شوې چې د اوبو یو بند سیلاب له کبله مات شو. په تیر څو ورځو کې دغه سیلابونو له امله په څو خارونو او خارګوټو او ټولنو کې برېښنا، انټرنیټ او ټلیفون قطع شوی دی. همداشان د بلجیم او هالند په ځینو برخو کې هم سیلابونه راغلي دي او په بلجیم کې لږ تر لږه 40 تنه سیلابونه مړ کړي دي. او همدغه راز د استرالیا په لوی ښار سیدنی کې ودانۍ او دوکانونه قرنټین شوي او په څو ځایونو کې چې کورونا پکې لګیدلې خلکو ته امر شوی دی چې د هغو ځایونو نه ونوځي. د سیدنی په ښار کې چې 15 میلیونه خلک پکې اوسېږي د جون دی وشته مراهسې قرنټین وځه شوی دی او مقامات کوشش کوي چې د کورونا نوې ډول دلتانوم ویروس کنټرول کړي. همداشان د وکټوريا په ایالت کې هم دغه ویروس د مخنیوي په خاطر خلک قرنټین دي. او د ازادي رادیو د روجز د خبري اژانس لمخه خبر ورکړی دی چې د هالند یوې محکمې د سوجي یو وګړي د سوجي د یو دولتي عسكر په اعدام او نورو جنگي جرایمو کې د لاس لرلو په جرم په شل کاله باندې محکوم کړی دی. د دې خبر لمخه د محکمې د قاضیانو په حکم کې راغلی دی چې مجرم احمد الخضر چې د ابو خضر په نامو هم پیژندل کېده د جبهه نصر په نوم د افراطي ډلې غړی و. دا ډله د سوجي د کورنۍ جګړې په اوایلو کې په دې هواد کې د القاعده د شبکې د یوې څانګې په نوم پیژندل کېده. محکمه په خپل حکم کې ویلي دی چې د سوجي د یو ټپي شوی دولتي عسكر د اعدام د صحنې په ویډیو کې احمد خضر اواز پیژندل کېږي. دغه اسیر ټپي عسكر په 2012 کال کې اعدام شو. د هلم قوانين د هواد محاکمه ته صلاحيت ورکوي چې په جنگي او بشري ضد جنایاتو تورن کسان د نورو هوادونو وګړي په هلم کې د اسلوب په صورت کې محاکمه کوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د نورو دونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه سهارنۍ خبری خبرونه اوري. خبرونه مو اوریدل په موکړي زموږه لومړی رپورت ده.
د ملکی هوایي چلن اداره وایي چې د هوایي دفاع د لپاره درې راډارونه نن کابل ته راورسېدل. د یادې ادارې په وینا تر 2023 کال په دول سیمو کې دغه راډارونه نصب شي. په موکړې د لیمینیا ځای رپورت ده.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې د فرانسې هواد د تالیس فرانسوي شرکت درې راډارونه کابل ته راورسېدل. د یادې ادارې په وینا د فرانسوي راډارونه افغانستان ته روان دي او تر 2023 کال پورې به د افغانستان په ټول سیمو کې نصب شي. د ملکی هوایي چلند اداري ویان محمد نعیم صالحي وایي چې دغه پروژه د 12 میلیون یورو په ارزښت پلي کیږي. خاغلی صالحي په ډیر امریکا کې وویل
3-4 مای آینده کار نصب نو
وراتون کو دریو میاشت کې د غدری رادارونه کابل کې نصب کیږي او په 2023 کې به عملان کار پیل کړي.
د ملکی هوایي چلند اداري د معلوماتو پر بنسټ د رادارونو د عملی کار پیلې دو سره د افغانستان د هوایي حریم واک د دغه هیواد حکومت په واک کې کیږي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې د افغانستان د خپلواک رادارونو د نسبولو تړون د ملکی هوایي چلند ادارې لخوا د 12 میلیونه یورو په ارزښت فرانسوي شرکت تالس سره لاسلیک شوی. نظامی کارپوه اسدالله ندیم به امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت د هوایي مدافع په لومړیو مرحلو کې دی او لا هم د دغه کار لپاره ډیرو وسایلو او ظرفیتونو ته اړتیا ده. خاغلی ندیم وویل چې مرسته شوي رادارونه ضعیف رادارونه دي او نور ټول وسایل چې د هوایي دفاع لپاره افغان حکومت لري ډیر د استعمال وړ نه دي.
دولت افغانستان در اکثر در مراحل ابتدایي قرار داره چون کې په خاطر
افغان دولت په لومړي مرحله کې د ځکه د هوایي دفاع لپاره پر مختلفو وسلو او تخنیکی پر مختلفو پرسونل ته اړتیا ده چې دا د افغانستان حکومت په اختیار کې نه لري.
تالیس په فرانسې کې هغه شرکت دی چې د هوایي پرمختګ ماشينونو په تولید کې وته لینوم لري. چارواکي وايي افغانستان ته جوړ کړی رادارونه کولای شي له صفر ټکی نه تر شپږوست زره فوټو پورې لوړه فضا وساري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په کندهار کې د رويټرز د نړیوال خبري اجنس د وژل شوی خبريال دانش صدیقي جسد نن نړیوال سره صلیب جګړې د لګرنا میرویس روختوم ته انتقال کړي. هغه پرون په سپین بولدک ولسوالۍ کې د امنیتي پیښو څخه د رپورت چمتو کولو په مهال وژل شوی. خلای هم د وژل کېدو په باب جزئیات نه دی پټه شوی. عزیز الله پوپل رپورت را لګي.
دا د وژل شوی خبريال دانش صدیقي جسد دی چې نړیوال سره صلیب د جګړې له ډګر څخه روختون ته انتقال کړي. د میرویس حفظوي روختون رئیس ډاکټر محمد داود پرهاد وایي چې د وژل شوی خبريال د جسد پیژندنه سوي خو د وژل کېدو د لامل په اړه لوړو طبي معاینات ته اړتیا ده چې د کندهار په کاچا دا وړتیا نه ده موجوده.
زموږ د طبي عدلي مسولین دا شواهد او د خپل د جسد څوک چې ورسره وفات و دغه په اساس پیژن غلوي وسوله نور د پیژندلو وړ نه و. نو دغه په شواهد او سندونه چې خالی و او دغه د خبري الله صدري چې هغه باندې مو دا شخص و پیژندي. نو څنګه سره سلی په استم راوړل شوی و نو دغه شخص دی نو د انتقال لپاره به مسول کسان راشي.
پرون د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ د حکومتي قواو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې تو دګرو چیري چی یاد خبريال خپل ژوند پکښ له لاس ورکړ. د نوموړي د وژل کېدو په اړه افغان حکومتي مقامات یوازې د خواخوږي څرګندونه کړې خو د هغه د مرګ د لامل په اړه څه نه دی ویلي. دغه راز وسلوالو طالبانو بیا د یاد خبريال د وژل کېدو په اړه هیڅ تبصره نه ده کړې. د ریوټرز خبری اجانس وجلسوی خبريال دانش صدیقی تیر اونۍ کندهار ته د امنیتی پیښو د خبری پوښښ لپاره راغلی وو. د هغه د وجل کېدو په خبرګون کې کندهار کې میشت خبريالان وایي چې کندهار د خبريالانو د کار او فعالیت لپاره تر ټولو خطرناک سیمه ده.
د دانش صدیقی صاحب په تیر موږ ډیر خبريالان په دغه تیر وکال کې د لاس ورکړ. متاسفانه د جګړو له امله څه موده مخکې موږ نعمتلان لپال نعمتلار روان چې هغه یو خبريال د کابل څخه راغلی د لیټارګټ سو دغه څخه اخوا ته موږ ډیر خبريالان د لاس ورکړل. د کندهار په سطح
د غراز د خبريالانو دپارټمنټ غوښتنه لري چې په جګړه کې شکیل خواوی دي د خبريالانو به ترپی ته په درناوي د هغوی د امنیت ساتلو برخه ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
خبريالان د اولس د ستونزو د حل یو ادرس دی، مګر متاسفانه او بدبختانه باید وایي چې د په سیمه کې په شهادت باندې رسیږي چپیان کیږي. چې شه مثال د دانش صدیقی او مثال د تیرورس په بنده کول سوالي چې په شهادت رسیدلې دی روح یې شاد وي. زموږ له شکیلو غاړو غوښتنه ده چې خبريالان یوازې او یوازې د اولس د ستونزو د انعکاس او د اولس د خبرولو لپاره کار کوي. پر دوی باندې باید رحم وسی.
په کندهار کې د وجلسوي خبريال دانش صدیقی په اړه ویل کیږي چې هغه په میانمار کې د روهینګي مسلمانانو د بهراني وضعیت په اړه د غوړه خبري پوښښ لکباله د پولیټرز نړیواله جایزه ګټلې و او په ګڼو نورو بشري برخو کې هم غوړه مطبوعاتي فعالیت تر سره کړی دی. په افغانستان کې د خبريالانو د دفاع بیلابیلو ټولنو د شاغلي صدیقی د وجل کېدو د پیچ د غندنې ترڅنګ ویلي چې جګړه خپل اصول لري، خو په افغانستان کې د اصول په پام کې نه نیول کیږي. د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول صدیق الله توحیدی وایي چې د خبريالانو د وژنې پیټي سرګندوي چې په افغانستان کې روانه جګړه لیاد اصول څخه لري ده.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
حکومت قواو د ننګرهار ولایت په وشمیر ولسوالیو کې عملیات پیل کړي چې چارواکي وایي د تیر ورځې راهیسې طالبانو ته درنه امر جوړه اړولې ده. په موخه د زبیح الله غازی د رپورټ ته
خطی ځون کې د 201 سیلاب کلور دوه یان سید مقصود صاحب زاده وای د ننګرهار په زنو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې په تیر یو شواروز کې ګڼ طالب وسلوال وژل یو ټپيان کړي دي. د وای عملیات په شیرزاد او چین حس کمی نو په چیراګام ولسوالیو کې شروع کړي دي.
تیر سالې رښتاتونه کې د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ ګندومک سیمه کې او د چین ولسوالۍ سندلې سیمه کې ولستانه وسلوال طالبان وژل شوی دی او وشتانه نورې تپیان دي. د دوی یو ملته شکا ګنش میر نورې وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوی. همدار ازیاس کمینه ولسوالۍ د غرخلی په سیمه کې د دفاعي امنیتي ځواکونو د مکانوي او توپچی بریدونو په ترڅ کې دیار لستانه وسلوال ترهګر لمنځه وړل شوی دی او پینځل استانه نور سخت بیان.
نو مولې زیاتی چې ننګرهار کې طالب وسلوال زپلی او د سلوی تهدید نشته چې دان دیخنی وړي. د ننګرهار د والی ویان ته الله خوګیانې وای په تازه عملیاتو کې ځینی پاکستانی وسلوال موجل شوې دي.
په تیر چلر په ساتونکو کې کوم تحرکات د خمن کړي په وخت زموږ د اتلو ځوکل له لوري مخنیوي شوې دي او دوی ته درنه تلفات اوخت دي. په تلفات کې تاسو د دوی خپل ولیدل چې اکثریت پاکستانيات باندې
که څه هم د ننګرهار ساره کولسوالي د طالبانو د ډیرو بریدونو لاملې وی بلې سیمې ته انتقال شوه، خو په نور ولسوالیو کې د جګړې شدت ډیر نه ده. که څه هم طالبانو په مختلفو ولایتونو کې جګړې بیخي تودی کړي، خو تیر ورځ د طالبانو سره د مذاکرات لپاره د افغان حکومت او سیاسيونو پلاوي دوه تر رسیدلې ده او نن دغه دوه ورځنی غونډه آغاز شوه چې د طالبانو او جمهوریت استازو هله خودلې چې د افغانستان د جګړې د پای لپاره به توندي هڅې وکړي.
د امریکا
جا
آشنا رادیو اوري.
د عامې روغتیا وزارت وایي هغه افغانان چې په هند کې د تولید شوی واکسین یو روسي اخیسته، هغوی ته به د بلې میلادي میاشتې په سر کې د کرونا وایرس دویم ډوز تطبیق شي. په موکړې په دې حقله د کابل د اکرام شنواری رپورټ ده.
د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزی وایي چې ټاکل شوی د روانې میاشتې تر پایه په هند کې د تولید شوی استرازینیکا واکسین شاوخوا 4500 ډوزه واکسین کابل ته ورسیږي چې هغو کسانو ته به تطبیق شي چې د همدې باندې د واکسین لومړۍ ډوزې د مخه اخیستی دی.
د دې میاشتې تر پایه پورې به د استرازینیکا د کمپنۍ واکسین هم هیواد ته انتقال شي. ان چې په نویت کې هغه خلک قرار لري چې مخکې یو دوز دغه واکسین اخیسته دي او دویم دوز ته منتظر دي، نو ان شاء الله د دغه میاشتې تر پایه پورې یعنی د جولای میاشتې تر پایه پورې به د اسرازنیکا د کمپنۍ واکسین هم میوه ته انتقال شي چې موږ به هیوادوالو ته عملا تطبیق چاري پیل کړو.
د یوې نیمې میاشتې څخه د زیاتې مودې راهیسې یو شمېر افغانان چې په هند کې د تولید شوي اسرازنیکا واکسین یو ډوز اخیستی د دوهم ډوز اخیستو لپاره انتظار وباسي. د مخ د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کواکس په نوم د واکسین د ابتکار نړیوال ائتلاف ټولنې ورسره د جولای د روانې میاشتې تلیمې د شاوخوا 3500 دوزو د واکسین د برابرولو ژمنه کړې وه. د اسټرازینیکا واکسین د زیرمو د خلاصېدو له امله په لسګونو زره کسان چې دغه واکسین یو دوزې اخیستې د بل دوز ترلاسه کولو ته په تمه دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د اسټرازینیکا واکسین د لومړي دوز ترلاسه کولو وروسته تر 14 اونیو پورې د کرونا د وایرس دا ډول واکسین دوم دوز هم تطبیق کېدی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر غوچا د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې د تېرې اونۍ پورې ټول څه باندې 9,900 کسانو د کرونا واکسین اخیستې. د اوچا د راپور له مخې تر اوسه څه باندې 215,000 کسانو د کرونا د وایرس دواړه ډوزه واکسین اخیستې دي. افغانستان کې د کرونا وایرس دریمه څپه لا هم د خپرېدو په حال کې ده چې ورسره دغې ناروغۍ د ناروغانو او پر کرونا د مړو شوو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې په تېرو څلورو ساعتونو کې د کرونا د وایرس د 389 پیښو او پر دغې ناروغۍ د 9,000 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړې. د نوو پیښو څخه وروسته اوس مهال په افغانستان کې ټول مثبت پیښو شمېر 1,300 شپږ دوه پیښو ته رسېدلې دي. نن په افغانستان کې په تېرو څو اونیو کې تر ټولو کمې د کرونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې معمولا د جمعې په ورځ کم ناروغان روغتیایي کلینیکونو ته د لابراتواري معاینو لپاره ورځي چې د همدې له امله د اونۍ په لومړۍ ورځ د کرونا د پیښو شمېر په اونۍ کې د نورو ورځو په پرتله کم وي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د یو تازه راپور له مخې اوس مهال په افغانستان کې د ټولو معاینه شوو پیښو د مثبتو پیښو د پایلو فیصدي اته سلوي پیسو ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح اندېښنه ښیي چې که چیرې خلک روغتیایي پیغامونو ته پاملرنه ونه کړي او د اختر په ورځو شپو کې د یو بل کورونو ته د مبارکۍ لپاره لاړ شي نو دا کار به د یوې لویې بشري فاجعې سبب شي.
نو هیله مې دا ده چې موږ د اختر په ورځو کې او د هغې نه مخکې د بازار د ګڼه ګوڼو ځایونه ځانونه وژغورو څو بیا بل مصیبت سره مخامخ نشو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا هم وایي چې لویه اندېښنه یې دا ده چې خلک به په راروان اخصر کې روغتیایي پیغامونو ته غوږ ونه نیسي چې ورسره د اختر وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د مثبتو پیښو زیاتېدو امکان خورا زیات دی.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دستمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم.
دو ادارو رپورت ورکړی دی چې د کرونا وبا د میلیونونو ماشومانو د ژوند ژغورونکي واکسینونو پروسه د مشکلاتو سره مخ کړې ده. لیسا شلاین رپورت را لېږلې زه یې درته لولم. د نړیوال روغتیا سازمان او د امریکا د ماشومانو د وجی صندوق رپورت وایي چې میلیونونو ماشومان تیر کال د وژونکي ناروغیو له وړاندې واکسینونه نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي د واکسینونو د نړیوال خدماتو کې د ستونزې د کرونا وبا له امله رامنځته شوې دي چې په لسیزو کې د ماشومانو د مرزونو د مخنیوي لپاره چې کوم واکسینونه په هغه کې پرمختګ ځنډولې دي. د رپورت ورکوي چې د سویلي ختیځ آسیا او ختیځ مدیترانی سیمو کې ماشومان خورا اغیزمن شوي دي. هندوستان د لسو هوادونو په لیست کې لومړی مقام لري چې په ماشومانو کې د هیزي او داسې نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره واکسین نه دی ترلاسه کړی. نه نور هوادونو په امریکا او افریقایي سیمو کې دي. د صحت نړیوالې ادارې د امیدواري واکسینونو او بایولوژیکي څانګې رئیس وایي چې د کرونا وبا نوې سپې او واکسینونه باید د معمول د واکسینونو مخه ونه نیسي. هغه یادونه کوي واکسینونه د عامې روغتیا خوندي ساتلو لپاره ډیره مهمه وسیله ده. او براین وایي
The world has rightly prioritized the emergency response to COVID-19, but if we fail to find a catch-up and catch up those who have missed their vaccines,
نړی چې د کرونا وبا ته څنګه ځواب ورکو دغه بي خسمو حکومت د هغه خلکو چې خپل ماشومان ته نور واکسین نه دی کړی هغه ته پرسیدو کې پاتې راغلو نو د ناروغي ډېرې د جدي خطر شتون لري چې وده به دوام وکړي مو واقعا د بحران د ختمولو لپاره د یو بل بحران سره د مخ کېدو توان نه لرو د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف او ملګری د ملکونو سره په دغه هڅو کې مرسته کوي چې د ناروغیو مخه ونیول شي او د واکسینونو لګولو دغه پروسه او سیستم پیاوړی شي دغه ادارې وایي چې هغوی د 2030 کال پورې غواړي چې 9% خلکو ته واکسینونه ورسول شي او که دغه وشول نو په راتلونکي کې به د 1.5 میلیون خلکو مړینې مخنیوی وشي
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا جا دا معلومات ورکوي
د امریکا غاک آشنا راډیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5
وغه کې خزو د دایمي اوربن غختل کوله وی ویل چې تر دې زیاتې نورې خزې باید د جګړې قرباني نشي په مخړې د ګل رحیم نیازمن رپورت دا
په بلخ کې یو شمیر میرمنې وایي د جګړو زیاته برخه قرباني خزې دي نو ځکه په افغانستان کې د دایمي اوربن او د سولې او راتلونکو حکومت پر سر د طالبانو د خبرو د دوام غوښتنه کوي دوی ویل چې د خزو غږ باید هغه خلکو ته ورسیږي چې په قطر کې د سولې په مذاکراتو کې ګډون کوي روینا نور وایي هڅه کوي چې د دولت او طالب وسلوالو مذاکره کوونکو غړو ته ذهنیت ورکړي چې خزي دایمي سولې غواړي د کاغذ پر مخاو نمایشي سولې نه غواړي
خواهان یزی هستیم که آتش بس سراسری در افغانستان باشه که ما زنان افغان دیگر جنگ نمیخوایم قربانیان جنگ دیگر جنگ نمیخوایم فقط میخوایم سول
هغه وایي موږ د دې غوښتون کې یو چې په ټول افغانستان کې سول وي موږ میرمنې نور جنگ نه غواړو د جګړې قربانیان نور جګړه نه غواړي وازی سول غواړي دوی طالبانو ته ویل چې دواړه خواوی افغانان دي نو طالب د څه لپاره جنگ کوي ولی عام المنفعات اساسات رنګوي ولی د هیواد شتمنی زیانمنوي د بلخي و اوسیدونکو زرغونه فایز له طالبانو غوښتنه لري وایي چې دوی باید د اسلام دین له سره مطالعه کړي
خوستم از اونایی است که برن مطالعه کنن با ماهیت دین اسلام فکر کنن باز خودشان میفهمن که اسلام یعنی چی کار کنا میکنن یعنی چی اگر قسم ها تقاضا
اغه وایی زما هیله له طالبانو داده چې دوی باید د اسلام دین مطالعه کړي او د دین ماهیت باندې فکر وکړي بیا خپل پویږي چې اسلام څه شه ده او هغه کارونه چې دوی کوي څنګه دي کله دوی غوښتنه وشي چې جګړه مکوي دا بی فائدې ده زینی بیا په دې نظر دي چې طالبان یو ځل بیا غواړي د پخوا په څیر سخت دریزه رژیم ولري نو ځکه یې د بلخ په ولسوالۍ کې هم پر خزو او ځوانانو محدودیتونه زیات کړي دي بهاره محمودی بیا وایي چې دوی په تیرو 12 کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې او نه غواړي چې هغه له لاسه ورکړي
دای دوی هم مو خیلی دستاوردار داشتیم نمیخوایم که طالبان بیاي دستاوردهای ما را از بین ببره خیلی زحمت کشیدیم به خاطر از این دستاوردها
هغه وایي په تیرو 12 کې مونږ ډېرې لاسته راوړنې درلودې نه غواړو چې طالبان راشي او زمونږ لاسته راوړنې له منځه یوسي د دغه لاسته راوړنو لپاره خزو ډېر زحمت وستلې دوی ویل چې طالبان ځکه جګړه کوي چې د پخوا په څیر د خپل فکر مطابق چې هر څه یې ذهن ته راځي پر خلکو قبول کړي میرمنې هغو اوازو هم اندېښمنی کړي چې طالبان به کونډې ښځې او پیغلې نجونې خپلو وسلوالو ته په نکاح کړي خو طالبانو دغه اوازې رد کړي دي ګل رحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ رادیو راپورونه اوري
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ شنا رادیو زموږ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هیله چې غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي د خوده پامان